السلام علیکم سات په افغانستان کې د ماپښین پوره دوه بجې سولې تاسو مرغ لاسدې رادیو څخوري روانه خبرونه مو تر دوه نیم بجو پر دوام کوي چې زه قسیم سلاملی د عبیدالله عبید په تخنیکی همکاری درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې د غرض د نړۍ په اړه بیلابیل خبري مطالب راپورونه مرکه اوریدلی سي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې البته د دوه نیمو نه تر درې نیم بجو پورې روغتیا د ژوند د شتمنۍ خبرونه هم له یاده مباسي. خو د روانې خبرونې د راپورونو په برخه کې اوري چې د ملګرو ملتونو د وګړو د صندوق یو نوی راپور ښیي چې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې څه باندې شپږ لکه کسان له خپلو کورونو بې ځای سوي دي. دا او نور راپورونه وروسته خپرېږي. پیل په خبرونو کوو. په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د کینیا پولیس وایي د فرانسې د هوایي شرکت یو الوتکه چې له موریتیوس نه پاریس ته روانه وه وروسته له هغې چې په پکښې یوه مشکوکه بسته وموندل سوه په کینیا کې بیړنۍ ناسته وکړه. مخکې تر دې چې بهرني خبرونه واورې کورني خبرونه لرو. مرزیه احمدزی به یې وړاندې کړي.
د مهمو خبرونو سرټکی ټاکل شوی چې افغان ولسمشر دی ولور پوری پلاوی په مشرۍ د سې شمې په ورځ آذربایجان ته لاړ شي. مشرانو جرګې نن د لوړو زده کړو په وزارت کې د فساد او ستونزو په اړه د وضاحت لپاره د لوړو زده کړو وزیر خپلې غونډې ته وربللې وه. او د مدني ټولنو د همغږۍ مرکز وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو د غوراوي په کمیټه کې هغه کسان د دوی استازیتوب نه کوي چې ځان د مدني ټولنو استازی بولي. پوره خبرونه ټاکل شوی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دی ولور پوری پلاوی په مشرۍ تراتلونکو دوه ورځو آذربایجان ته سفر وکړي. د آذربایجان ترن نیوز اژانس د وی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې په دغه سفر کې له ولسمشر سره د بهرنیو چارو، مالی، سوداګرۍ، کار او ټولنیزو چارو، د ملي امنیت سلاکار او ځینې نور لوړ پوری چارواکي شامل دي. ولسمشر غنی په دې وروستیو کې د ټاپي پروژې په پرانیستلو سره د اقتصادي ودې لپاره د سیمې له هیوادونو سره خپلې هلې ځلې چټکې کړې. آذربایجان ته د ولسمشر د سفر په اړه جزئیات نور نه دي خبر شوي. مشرانو جرګې نن د لوړو زده کړو په وزارت کې د فساد او ستونزو په اړه د وضاحت لپاره د لوړو زده کړو وزیر او د خصوصي تحصیلي موسسو مشر ورغوښتی وو. د مشرانو جرګې یو شمېر غړو انتقاد کوو چې د لوړو زده کړو وزارت د بهرنۍ تحصیلي بورسونو په برخه کې درغلۍ کوي او د کانکور پروسه کې هم زورواکي نفوذ لري. د لوړو زده کړو وزیر فرید محمد د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې د کانکور په کلنۍ ازموینه کې ځینې ستونزې ومنلې خو وایي چې د دغې ستونزې د مخنیوي لپاره اقدام کوي. سناتورانو د یو شمېر نورو مسایلو په اړه پوښتنې درلودې خو د لوړو زده کړو د وزیر له وضاحت وروسته قناعت حاصل شو. او د مدني ټولنو د همغږۍ مرکز وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو د غوراوي په کمیټه کې هغه کسان د دوی استازیتوب نه کوي چې ځان د مدني ټولنو استازی بولي. د دغه مرکز غړي چې نن په کابل کې راټول شوي وو وویل چې د غوراوي کمیټې غړي له مشورې پرته په سلیقوي ډول ټاکل شوي دي. د مدني ټولنو د دغو غړو په استازیتوب ډاکټر سالم اصغر نن خبریالانو ته وویل حکومت باید د غوراوي کمیټې کارونه ودروي او د مدني ټولنې ریښتینی استازی پکې ځای پر ځای کړي.
د ټاکنیزو اصلاحاتو په نامه روانه پروسه چې په ډیری مواردو کې قانون تر پښو لاندې کوي ودروي. موږ په ولسي جرګه او مشرانو جرګه غږ کوو چې دغه فاسده پروسه ونه مني او په وړاندې غوڅ دریځ وښایي.
له دې څخه وړاندې د افغانستان ولسي جرګې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د غوراوي کمیټې غړي د قانون خلاف بللي وو. نعیم ایوب په دغه کمیټه کې د مدني ټولنو په استازیتوب ټاکل شوی دی او له دې وړاندې ویلي وو چې دی د مدني ټولنو ریښتینی استازی دی او په مشوره هم دې کمیټې ته ورغلی دی. د کورني خبرونه بهرني خبرونه به زموږ همکار صالح محمد صالح تاسو وړاندې کړي.
د کینیا پولیس وایي د فرانسې د هوایي شرکت یو الوتکه چې له موریتیوس نه پاریس ته روانه وه وروسته له هغې چې پکې یوه مشکوکه بسته وموندل سوه په کینیا کې بیړنۍ ناسته وکړه. د کینیا د پولیسو ویان چارلس اووینو نن وویل چې د فرانسې هوایي شرکت 1700 ډوله بوئنګ الوتکه چې 4950 مسافر او 14 تنه عمله پکښې وه د پاریس د شارل دوګل هوایي ډګر ته روانه وه وروسته له هغې چې پیلوټانو د بیړنۍ ناستې غوښتنه وکړه الوتکه د ممباسا په نړیوال هوایي ډګر کې کښېناسته. چارواکي وایي ټول مسافر په خوندیتوب له الوتکې ایستل سوي دي. د اووینو په خبره هغه بسته چې ګمان کېده کوم بم به وي د الوتکې په تشناب کې وموندل سوه. د پولیسو ویاند وایي متخصصان رابلل سوي او دا بسته یې له ځانه سره وړې ده. که چیرې منفجره وسیله وي دوی به یې له منځه وړي. له یمنه ترلاسه سوي راپورونه وایي چې د دغه هیواد په جنوب لویدیځ کې د حکومتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه 8 تنه وژل سوي دي. پوځي سرچینې وایي پرون د سعودي عربستان په پوله کې هرادي ښار ته نږدې 28 پوځیان وژل سول. اوسي شیعګان وایي چې د دوی 40 جنګیالي هم وژل سوي دي. 40 نور حکومت پلوه پوځیان او 50 حوثیان ژوبل سوي دي. د هرادي ښارګوټي تیره اونۍ د حکومت پلوي ځواکونه ونیوي. په اسپانیا کې نن خلک په عمومي انتخاباتو کې برخه اخلي. په دغو انتخاباتو کې دوه تازه ګوندونه هم برخه لري چې هڅه کوي له دوو هغو پیاوړو ګوندونو دغه انتخابات وګټي چې له اوږدې مودې په واک کې وه. دغه تازه ګوندونه منځلاري سیدادانوس یا شاریان او د پودوموس دي چې محافظه کار ولسي ګوند او د سوسیالستانو ګوند به چیلنج کړي. یوه سیمه ییز اوسیدونکي انتونیو ویل چې دوی په دې خاطر رایه ورکړه څو غواړي هېواد یې د تروریزم ضد مسایلو کې د نورو هېوادونو تر څنګ ودرېږي. دوی زه فکر کوم اسپانیا باید له نورو هیوادونو سره یو ځای د تروریزم ضد مسایلو کې همکاري وکړي او ورسره ودرېږي، ځکه دا هیواد هم د تروریزم قرباني کېدای سي. نظر پوښتنې ښیي چې د اسپانیا د صدر اعظم ماریانو راخوی تر مشرۍ لاندې ولسی ګوند لږ مخکې دی. د راخوی په دوره کې اسپانیا له مالي بحران وویستل سوه او د اقتصادي ودې مرحلې ته داخله سوه، خو د ده په اداره کې د مالي اصلاحاتو اقدامات پلویان نه لري. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي روسي پوځیانو په سوریه کې له خپل ټول توانه کار نه دی اخیستی او کارتیا و له نورو پوځي وسایلو به کار واخلي. پوتین دا څرګندونې پرون په یوه وینا کې وروسته له دې وکړه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یوه خوله یو پریکړه لیک تصویب کړ چې په سوریه کې د سولې د پروسې لپاره د یوې نړیوالې طرحې غوښتنه کوي. روسي خبري اژانسونو د پوتین په قول وویل موږ وینو چې زموږ پیلوټان او استخباراتي مامورین څومره په اغېزناک ډول له بېلابېلو پوځونو ځواکونو سمندري او هوایي قواو سره خپلې هلې ځلې همغږي کوي. دوی څنګه خورا عصري وسلې استعمالوي. د پاینې حل کې ویلي چې دا د دوی ټول وس نه دی. روسیا تر دې زیات پوځي امکانات لري. او د عراق د ښکلا لومړی ملکه وایي د هغې نوې دنده به دا وي چې وشي عراق لا هم د تروریزم او تاوتریخوالي په وړاندې د ښکلا او کلتور هیواد دی. 40 شیما قاسم له 1922 میلادي کال راهیسې لومړی عراقي ده چې د ښکلا د ملکې مسابقه ګټي. هغه پرون ناوخته په هغو ځانګړو مراسمو کې چې تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې د بغداد په یوه هوټل کې ترتیب سوي وه ګټون کې اعلان سوه. دا چې د اقتصاد معاصله او په اصل کې د کرکوک ښار ده د نهو کاندیدانو له منځ نه انتخاب سوه. قاسم وایي د تعلیمي طرحو ودې ته به کار کوي، په ځانګړې توګه د شخړو له کبله بې ځایه سو کسانو لپاره.
د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه ملازدې رادیو واوریدل. که غواړئ دا خبرونه بیا ولولئ یا واورئ د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ستا ادرس یې دی ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org او وړاندې په خبرونه کې د خبرونه کې اوري چې د ملګرو ملتونو د وګړو د صندوق لخوا په یو نوي چمتو سوي راپور کې راغلي چې روان کال په افغانستان کې 6,340,000 کسان د جنگونو، طبي پیښو او اقتصادي مشکلاتو له امله له خپل کورونو بې ځای سوي دي. له دې سربیره د افغانستان حکومت هم دا تاییدوي چې په افغانستان کې د هر کال په تیریدو سره د بې ځای سوو کسانو په شمېر کې زیاتوالی راځي.
په مجموع کې په ټول افغانستان کې په تیرو څو کلونو کې له 1,000,000 څخه ډېر کسان دننه په هیواد کې بې ځایه شوي، د جنګ، جګړو، ناامنیو او طبیعي پیښو له امله.
په یو بل راپور کې اوري چې د کندوز د دشترچي ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې نږدې 2 میاشتې کېږي چې په دغه ولسوالۍ کې د طالبانو او افغان دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. د خبرونې په ترڅ کې د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. دغه ورځ تر لنډو خبرونو وروسته د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه هم لرو. روانه خبرونه مو تر 2:30 بجو دوام کوي. ملتیا مو غواړم. تاسو زموږ غږ لاسه دی راډیو ری لکه څنګه چې مې مخکې به هم د خبرونې په معرفي کې ویله یو این اف پی ای یا د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق مسؤلین وایي په افغانستان کې په 2015 میلادي کال کې په 6,340,000 کسان له جنګونو طبیعي پیښو او اقتصادي ستونزو له امله اغیزمن سوي دي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق د افغانستان د خلکو د وضعیت په اړه خپل وروستی راپور د یکشنبه په ورځ د اقتصاد له وزارت سره په ګډه خپور کړ. په دې ارتباط باندې همداشي بر سره از موږ همکار خان محمد سیند په سټوډیو کې دی او په دې اړه معلومات راټول کړي دي. مهرباني سیند صاحب، دقیق ارقام څه دي او نور جزئیات د دې راپور څه دي؟
بله، سلام علي صاحب. د افغانستان د اقتصاد له وزارت سره په ګډه د ملګرو ملتو دغه صندوق خپل راپور خپور کړل او مقصد دا و چې د افغانستان د خلکو وضعیت وسیړي چې په څه حال کې ده. په افغانستان کې د دې صندوق استازي ډاکټر اوچان وویل له 1994 لمریز کال نه تر 2015 میلادي کال پورې د افغانستان د خلکو وضعیت څېړلې ده چې 8 میلیونه خلک په ترتیب سره زلزلو، وچکالۍ، بېوزلۍ، جنګونو او اقتصادي ستونزو ځپلي دي. د وویل دا راپورې په مختلفو ولایتونو کې له کابو 6,000 خلکو سره د مرکو پر مټ ترتیب کړی دی. ښاغلي وچان دا هم وویل یوازې په 2015 میلادي کال کې تقریبا 3,63,000 افغانان زیانمن شوي چې ټولې په بېوزلۍ کې ژوند کوي، نه ورته روغتیایي خدمات رسي او نه ورته کافي خواړه.
بله، هدف د اغیزمن توپ څخه دا معنی چې بل خپل ځایونو څخه د خپل کورونو څخه بې ځای سوي دي یا مثال جګړو ځپلې دي که څنګه؟
بله، په مجموع کې جنگ، بېوزلي، طبیعي پیخې او داسې نورې ناخوالې هغه څه په ګوته کړل چې دا خلک زیانمن کړي دي. همدارنګه ډاکټر اوچان د بدخشان زلزلې ته هم اشاره وکړه. ویل چې په دې زلزله کې تقریبا 2,000 کسان زیانمن شوي وو. د کندوز جنگ ته هم اشاره وکړه. ویل چې په دې جنگ کې تقریبا 290 کسان وژل شوي وو چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل وو، او د دې ترڅنګ تقریبا 15,000 کسان د کندوز له ولایته نورو ګاونډي هیوادونو ته کډه شوي دي.
بله، بله. نو دا راپور د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق د افغانستان اقتصاد وزارت سره په ګډه خبر کړي یا چمتو کړي یا به دوی ته ورسپارلې. نو د اقتصاد وزارت د افغانستان د حکومت په سیستو په اړه څه پیشنهاد درلود یا څه نظر درلود؟ دوی څه ویل؟
بله، سلام علي صاحب. د اقتصاد وزیر ستار مراد وویل چې په 2014 کال کې چې کوم راپور جوړوي نو هغه راپور بداسي چې د راپور ته به په کتو سره یو تدابیري پلان هم جوړ کړي چې په دې کې به نور وزارتونه هم شاملي. دا پلان به نړیوالې ټولنې ته هم وړاندې کړي، ملګرو ملتو ته به هم وړاندې کړي چې د دې ستونزې د کمولو لپاره تدابیر ونیسي. سلیمان صاحب، ډاکټر اوچان دا هم وویل چې د نړۍ تاریخ ښودلې ده چې کډوالي ډېره لوی ستونزه ده، او د نړۍ په هیوادونو کې چې څومره خلک د یو ځای نه بل ځای ته بې ځایه شوي دا ستونزه تقریبا په 6 کالو کې هم نه واریږي. نو د ډیره مهمه وګڼله. وویل چې دې ته باید یوازې د افغانستان حکومت نه بلکې نړیواله ټولنه هم تدابیر ونیسي. بله، سلام علیکم.
بله، ډیر زیاته مننه کوم سین صاحب. د ازادي رادیو خبریال خان محمد سیند چې د ملګرو ملتونو د وګړو د صندوق یا یو ان اف پی ای لخوا د افغانستان په افغانستان کې د ملکی وګړو د بیلابیلو ستونزو په اړه باندې د وروستي راپور په ارتباط معلومات راکول. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون نوې موندنې ښیي چې کورنۍ بې ځای سوي کسان او له بهر راستانه سوي افغانان د ژوندانه له ډېرو اسانتیاوو بې برخې دي. د دغه کمیسیون مشرې سیما سمر پرون په دې اړه د څېړنیزو راپورونو د خپرولو پر مهال وویل چې له حکومت یې غوښتنه وکړه چې دغو زیانمنو سوو کسانو ته جدي پاملرنه وکړي. په دې اړه د یوسف خان ځدران راپورته غوږ نیسو.
په داس حال کې چې له بهره د راتلونکو او په کور دننه د شته کډوالو ژوند د ښه کېدو لپاره وخت نا وخت د مرستو اعلانونه او ژمنې شوي، خو نوې موندنې ښیي چې د دغو کسانو ژوند د اندېښنې وړ دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د شنبې په ورځ د کورنیو بېځایه شوو کسانو او هیواد ته د راستنو شوو کډوالو د وضعیت په اړه دوه بېلابېل څېړنیز راپورونه خپاره کړل چې د مخامخ مرکو په اساس جوړ شوي دي. دا راپورونه ښیي چې په هیواد کې دننه بېځایه توب او هیواد ته د کډوالو راستنېدنه ډېره شوې، خو په وړاندې یې پاملرنه کمه. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشرې سیما سمر د دغو راپورونو د بیانولو په مهال وویل چې داخلي بېځایه شوي او هیواد ته راستنېدونکي کډوال د سرپناهۍ له حقه نیولي بیا د لازمو غذایي موادو د ترلاسه کولو پورې جدي ستونزې لري.
دولت افغانستان و
افغان دولت او نور بنسټونه چې د کډوالو د ژوند لپاره کار کوي باید د ستونزو د حل لپاره یو پلان جوړ کړي. زموږ ټینګار دا دی چې بشري حقونو ته پاملرنه وشي او کډوالو ته د ژوند مناسبې زمینې برابرې شي. مهمه دا ده چې دوی ته کاري فرصتونه او ماشومانو ته د زده کړو زمینې برابرې کړي.
دا راپورونه ښیي چې د 2009 کال په پرتله دا مهال کورنۍ بېځایه شوي کسان 15 برابر زیات شوي چې شمیره یې څه کم 1.5 میلیونو ته رسیږي. په دغه څېړنو کې راغلي چې په 1993 کال کې څه باندې 2 لکه کډوال یوازې له ایران څخه په اجباري توګه هیواد ته راشړل شوي او په همدې ډول د بل ګاونډي هیواد پاکستان او اروپا څخه هم دا شمیره نسبتا لوړه وه. ویل کېږي چې نامنی تاوتریخوالی، وسله والې شخړې، ځینې طبیعي آفتونه او بیکاري د کډوالو د ډېرېدو اصلي لاملونه دي. په داسې حال کې چې له دې وړاندې هم په دې اړه د بېلابېلو بنسټونو خپله د کډوالو شکایتونه رابرسې شوي، د کډوالو چارو وزارت وایي چې د ستونزې د حل لپاره یې د مرستو په راټولولو پیل کړی دی. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل ازادي راډیو ته وویل چې دوی په تیر کې د کډوالو ډېرې ستونزې تاییدوي، خو د ملي وحدت حکومت کډوالو ته رسیدنه یو لومړیتوب ګڼي.
د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت یوه طرحه جوړه کړې چې د دغه طرحې د عملي کولو لپاره افغان حکومت او د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت 535 میلیون ډالر ته اړتیا لري. په دغه طرحه کې ټولې هغه پروژې شامل دي چې هم راستنېدونکو کډوالو سره بمرستې وشي او هم بې ځایه شو کورنۍ سره.
ښاغلی میاخیل وایي چې دوی به په راتلونکي کې د حکومت څخه دغه وزارت ته د پراختیا بودیجې غوښتنه هم وکړي. افغانستان اوس مهال په بهرنیو هیوادونو کې د ډېرو کډوالو له درکه دویم هیواد دی او ویل کېږي چې په کور دننه یې هم له هرو 22 وګړو یو کس بې ځایه شوی دی. معلومه به شي چې افغان حکومت له راستنو شوو او بې ځایه شوو کسانو سره مرسته کوي او کنه، خو له دې وړاندې بې ځایه شوو کسانو ازادي راډیو ته ویلي چې له سختو ستونزو سره مخ دي او روان سوړ ژمی یې ستونزې څو برابره کړي دي.
ژوند
آزادی
راډیو 1296 منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا.
تاسو زموږ شخص لازادي رادیو څخه اوري. لکه څنګه چې مخکې په راپورونو کې واردل چې په افغانستان کې د وروستیو په دې وروستیو کلونو کې دغه کسانو شمیره زیاته شوې ده چې د جنگونو یا طبي پیښو او یا هم اقتصادي ستونزو له امله خپلو ځایونو بې ځایه شوي دي، له خپلو کورونو او یا هم هغه کسان چې بهر ته کډوال شوي دي په دغه شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. دا چې د افغانستان حکومت په ځانګړې توګه د کډوالو راستنېدونکو چارو وزارت دغه کسانو لپاره څه پروګرامونه لري او آیا هغه کسان چې له بهر څخه افغانستان ته راځي د هغوی لپاره څه مشخص برنامه او پروګرامونه لري، دا پوښتنه مې شیبه مخکې د افغانستان د کډوالو چارو وزارت له سلاکار حفیظ میاخیل څخه وپوښتله. ښاغلی میاخیل په ځواب کې وویل
ډیره مننه، رښتیا هم چې د بیزایه شو شمیره کال په کال ډیریږي. په مجموع کې په ټول افغانستان کې په 1300 کلونو کې له 1 میلیونو څخه ډیر کسان دننه په هیواد کې بیزایه شوي. د جنگ، جګړو، نامنیو او طبیعي پیښو له امله دوی له خپلو سیمو څخه نورو سیمو ته کډه شوي. په ننګرهار، کندوز، هلمند او یو شمېر نورو ولایتونو کې موږ ګڼ شمېر خلک بېځایه شوي دي. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت د داخلي بېځایه شو د ملي پالیسۍ پر بنسټ د نړیوالو مرستندویو ادارو په مرسته د بیزای شو لپاره په دریو بیلابیلو برخو کې د عمده مسولیت لري. لومړی دا چې تر ټولو مخکې د مرستو د رسولو په موخه د بیزای شو کورنیو سروې ترسره کیږي. په دویمه مرحله کې د بیزای کېدو په جریان کې د ټولنیزو خدمتونو دوی د ټولنیز خدمتونو وړاندې کیږي. همدارنګه په دریمه مرحله کې وزارت هڅه کوي چې بیزای شوی کورنۍ له خپلو اصلي سیمو سره یو ځای کړي او هلته ورته د سرپنا زمينه برابر کړي. همدا اوس د کابل په ګډون په یو شمیر ولایتونو کې زمونږ د سروې ټیمونه عملاً کار کوي. دوی د بیزای شوی کورنۍ سروې کوي ترڅو دوی ته مرستې ورسول شي. په یو شمیر ولایتونو کې د نړیوالو مرستندویو ادارو په مرسته همدا اوس ژمنې مرستې جریان لري. دوی سره په ننګرهار کې 13 ورځ نقدي او غیر نقدي مرستې وشوې. له بیزای شو سره همدارنګه په بلخ څخه مونږ راپور درلود په بلخ کې دوی سره مرستې وشوې. البته د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت داسې کومه مشخصه بودیجه نه لري چې خپله مستقیما وزارت له بیزای شو کورنۍ سره مرسته وکړي. مونږ د نړیوالو مرستندویو ادارو په هماهنګۍ باندې دغه کار ترسره کوو او د دوی په هماهنګۍ مونږ له بیزای شو کورنۍ سره مرسته کوو.
بله، په دې روسي کې میاخیل صاحب د افغانستان په ځینو سیمو کې جګړه وسولې، خو همدا اوس په جنوب کې په هلمند کې ډیره سخته جګړه روانه ده. په هلته وضعیت څنګه دی؟ څه شمیر کسان بې ځای سوي دي او د دوی سره هم داسې پروګرام تاسو په پام کې لري چې باید مرسته وسی او همکاري ورسره وسی؟
بله، نه یوازې په هلمند کې، په یو شمیر نورو ولایتونو کې هم د جنگ او جګړو له امله واقعا زموږ هیوادوال بې ځای شوي. له کندوز څخه شاوخوا شل زره کورنۍ بې ځای شوي وي چې دوی سره په کندوز کې، په کابل کې، په بلخ او یو نشپې نور ولایتونو کې دوی ته په وخت سره مرستې ورسول شوې. همدارنګه په ننګرهار کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سمو دوړاندې د بې ځای شو ستونزو د سیړلو په موخه ننګرهار ته سفر کړی او اولته په بې ځای شو کورنۍ سره مرستې وشوې. همدارنګه له نړیوالو مرستندویو ادارو سره هلته غونډه وشوه. د دې ترڅنګ مونږ په هلمند کې هم هلته زمونږ ټیمونه د سروې ټیمونه کار کوي له نړیوالو مرستندویو ادارو سره په ګډه ترڅو بې ځای شوي کورنۍ تشخیص شي او مستحق کسان وپیژندل شي او دوی سره مرستې ترسره شي.
د دې سره په خوا کې یو تعداد کسان چې د افغانستان څخه بهر تللي دي او دوی بیرته ډیپوزټ شوي دي افغانستان ته، د دې کسان سره تاسو څه ډول همکاري کولای سي او څه تعداد کسان موجود دي هغه کسان چې د بهر څخه بیرته ډیپورت شوي دي افغانستان ته؟
په مجموع کې البته د اروپا ته هغه افغانان چې په دې وروستیو کې اروپا ته تللي له اروپایي هیوادونو څخه مونږ ډیپورت نه لرو. په دې وروستیو کې البته یو شمیر کسان په خپله خوښه هیواد ته راستانه شوي. همدارنګه ډیر شمیر افغانان له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه هیواد ته راستانه شوي. په مجموع کې یوازې سکال 2 لکه کسان له ایران او پاکستان سره هیواد ته راستانه شوي چې په دغه کې ډیره برخه په خپل خواخه دوی هیواد ته راستانه شوي. نو د بې ځای شو سره د مرستې په برخه کې همدارنګه هغه کسان چې هیواد ته راستانېږي د دوی لپاره د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت یو طرحه جوړه کړې د پورټفولیو په نامه. د دغه طرحې پر بنسټ باندې افغان حکومت 503 میلیونه ډالر ته اړتیا درلوده چې مونږ دغه طرحه د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په کلنۍ ناشته چې په جنوا کې جوړه شوې دغه طرحه مونږ وړاندې کړه. له دغه طرحې څخه نړیوالو خپل ملاتړ اعلان کړ او د دغه پیسې له نیمایي څخه ډېره برخه یې له افغان حکومت سره مرسته شوې. یعنی نړیوالو ادارو مرستندویو ادارو ژمنه کړې چې مونږ دغه د دوی د تمویل په برخه کې مونږ ته ډاډ راکړی. نو په مجموع کې په دغه طرح کې ټولې هغه پروژې شامل دي چې هغه کسان چې هیواد ته راستنیږي له دوی سره مرستې کیږي، د دوی د سرپنا په برخه کې له دوی سره د نور مرستې ترسره کیږي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په هیواد کې 1,00,000 جریبه ځمکه په اختیار کې لري چې په دغه ولایتونو کې 2 شپېته ښارګوټي لري. البته په دې برخه کې ستونزې شته د ځمکو د ویش په برخه کې، خو منګه هڅه کوو چې هغه کورنۍ چې هیواد ته راستنیږي دوی ته مستحق کورنۍ ته یوه یوه نمره ځمکه ورکړل شي. د کډوالو راستنیدونکو چارو وزیر سمودا وړاندې قندهار ته سفر کړی او هلته په پنجوایي ولسوالۍ کې د کډوالو یو ښارګوټی و. هلته د هغه ښارګوټي د فعالولو دپاره له سیمه ییزو چارواکو سره خبرې وکړې. نو موږ هڅه کوو له نړیوالو مرستندویه ادارو سره په ګډه هغه کسان چې هیواد ته راستنیږي په هیواد کې دوی لپاره د ژوند لازمې اسانتیاوې برابرې شي. همدارنګه یو این ایچ سی آر هغه افغانان چې هیواد ته راستنیږي د کورنۍ هر غړي سره $200 امریکایي ډالر په ارزښت باندې مرسته کوي. د دې ترڅنګ آی او ایم او یو شمېر نورې ادارې دي چې له دوی سره نقدي او غیر نقدي مرسته کوي.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت سلاکار حافظ میاخیلو چې په افغانستان کې د کورونی بیزای سو او دغه راز د راستنیدونکو افغان کډوالو سره د دغه وزارت د مرستو په اړه معلومات ورکول.
از کابل تا زابل،
هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرتیامو لازادی رادیو څخه واوریدل چې د ماښام له ونه د سهار تر وو بجو پورې په همدې څپو باندې خبرونه لري. خو د سهار د ونه بیا د ماښام تر وو بجو پورې د اف ام په 15 او په منځنۍ 1200 نوي څپو باندې تاسو د آزادی رادیو خبرونه اوریدلی سئ. او که انټرنیټ ته سئ بیا د آزادی رادیو خبرونه کولی سئ په ژوندۍ بڼه په آزادی رادیو .com یا آزادی رادیو .org کې واوري. وسم راځو د افغانستان په اړه یو بل مطلب ته. د کندوز د ارچی ولسوالۍ ګنشمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې نږدې دوه میاشتې کېږي چې په دې ولسوالۍ کې د دولتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده چې له امله ملکی خلک ډېر زیانمن شوي دي او د ژمي په دې سړې هوا کې له سوزو ډکې شپې ورځې سبا کوي. اجمل آریان له دغه ولسوالۍ څخه راپور برابر کړی دی.
جګړې د کندوز د دشتیارچی ولسوالۍ خلک له ډیرو ناخوالو سره مخامخ کړي دي. د کندوز ولایت د دشتیارچی ولسوالۍ یو زیات شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې نږدې دوه میاشتې کېږي دولتي ځواکونو د دې ولسوالۍ مرکز له وسلوالو طالبانو څخه نیولی دی خو نور پرمختګ نه دی کړی چې له کبله یې ملکي خلک د ژمي په دې موسم کې له ډیرو ناخوالو سره لاس او ګریوان کړي دي. د دوی په وینا چې دا مهال د دولتي ځواکونو همدارنګه د وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې لومړی کرخه د ولسوالۍ مرکز شاوخوا سیمې او د دشتیارچی ښار دی. د دې ولسوالۍ دوه تنو اوسیدونکو آزادۍ راډیو ته داسې وویل:
زه غلام احمد باشنده د شهر د ارچی یم. زه پر دپورو شوم.
څه مشکل لري؟
زما خپل دوکان وسه تقریبا د شلک حدود د شلک روپو پر دپورو شوم لرله. دا په قطعې کولی سره سره وسه زیدله او تخریب سره او اس امکانات نه دي پاته.
غلام محمد عمر عزیزی د دې ولسوالۍ اوسیدونکو دوکانلارم ده. دا جنگ ادامه لري، دوکانونه قلوف دي، هیڅوک خپل ځای ته نشي راتلی، خپل دوکان ته نشي راتلی. تیل نشته، غاز نشته، واره دي، کورن نشته، ډاکټر نشته، کلینیک نشته، هیڅ نشته په دې منطقه کې.
د نوموړي ولسوالۍ اوسیدونکو وای چې جګړې دوی زورولې دي. همدارنګه د جګړې له کبله د خلکو زراعتي کښتونه له منځه تللې دي او کوچنیان د زده کړې له نعمت څخه بې برخه پاتې دي. د ارچی ولسوالۍ اوسیدونکو وای چې د ژمي په دې سړې هوا کې د خپلوانو په کورونو کې لستونزو ډکې شپې او ورځې سبا کوي. د نوموړي ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی په لستونزې داسې بیانوي:
دا ټول غریب خلک دي، دوکانونه اوان خوړلی دی، سوي دي، دغه شوي دي. اوس نور دولت باید د دې دغه نه وځي او د ښار نه وروره منطقه کې وروره پوسته ونیسي او دغه شي. نو دا زموږ ارزو ده. نور کوم موږ چینه لرو وروره، دا یو میاشت کېږي، د یو میاشت نه د اضافه شولی شي، دا ښار خپل دی. همدا حالات دي. بس نو
دغه خلک وای حکومت باید په دې ولسوالۍ کې ډیر ژر تصفیوي عملیات پای ته ورسوي څو خلک بیرته خپلو کورونو ته راستانه شي. په عین وخت کې د کندوز ولایت سرپرست حمدالله دانشي بیا وای چې دولتي ځواکونو د دشتیارچی ولسوالۍ ډیره برخه یې تصفیه کړې ده او لا هم تصفیوي عملیات په دې ولسوالۍ کې دوام لري.
فعلا عملیات جریان داره و عملیات موفقانه و پیش می روه. نهایت هم
اوس مهال عملیات په دشتیارچی دشتیارچی ولسوالۍ کې دوام لري، خو دولتي ځواکونه له پاملرنې څخه کار اخلي څو ملکي خلکو ته زیان ونه رسیږي، او موږ هڅه کوو څو ډېر ژر دیارچی ولسوالۍ په بشپړه توګه تصفیه کړو. د کندز د دشتیارچی ولسوالۍ 15 میاشتې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې وه، خو نږدې 2 میاشتې کېږي چې نوموړی ولسوالۍ دولتي ځواکونو بیرته نیولې ده، خو سیمه ییز چارواکي وایي چې دوی د دشتیارچی ولسوالۍ د مرکز په ګډون یو شمېر سیمې د طالبانو له موجودیت څخه تصفیه کړي دي، خو بلې خواته د سیمې اوسیدونکي بیا وایي چې یوازې د نوموړي ولسوالۍ مرکز او ولسوالۍ ته نږدې سیمې د دولتي ځواکونو په حاکمیت کې دي، اما 80% ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
له دې راپور سره د خبرونې دوه نیمای ته ورسېدلو. ساعت 2:30 بجې دی. یو وار بیا لنډ خبرونه لرو. مرسی احمدزه وړاندې کوي.
ټاکل شوی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ تر راتلونکو دوو ورځو آذربایجان ته سفر وکړي. د آذربایجان تران نیوز اژانس لیوي خبرپاڼې په خبرولو سره ویلي چې په دغه سفر کې له ولسمشر سره د بهرنیو چارو، مالي، سوداګرۍ، کار او ټولنیزو چارو، د ملي امنیت د شورا سلاکار او ځینې نور لوړ پوړي چارواکي شامل دي. مشرانو جرګې نن د لوړو زده کړو په وزارت کې د فساد او ستونزو په اړه د وضاحت لپاره د لوړو زده کړو وزیر او د خصوصي تحصیلي مؤسسو مشر ورغوښتي وو. د مشرانو جرګې یو شمېر غړو انتقاد کوو چې د لوړو زده کړو وزارت د بهرنۍ تحصیلي بورسونو په برخه کې درغلي کوي او د کانکور پروسه کې هم زورواکي نفوذ لري. د مدني ټولنو د همغږۍ مرکز وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو د غوراوي په کمیټه کې هغه کسان د دوی استازیتوب نه کوي چې ځان د مدني ټولنو استازی بولي. د دغه مرکز غړي چې نن په کابل کې راټول شوي وو وویل چې د غوراوي کمیټې غړي له مشورې پرته په سلیقوي ډول ټاکل شوي دي. د کینیا پولیس وایي د فرانسې د هوایي شرکت یوه الوتکه چې له مورتیس نه پاریس ته روانه وه، وروسته له هغې چې پکې یو مشکوکه بسته وموندل شوه، په کینیا کې بیړنۍ ناسته وکړه. په هسپانیا کې نن خلک په عمومي انتخاباتو کې برخه اخلي. په دغو انتخاباتو کې دوه تازه ګوندونه هم برخه لري چې هڅه کوي چې له دوو هغو پیاوړو ګوندونو دغه انتخابات وګړي چې له اوږدې مودې په واک کې وو. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي روسي پوځیانو په سوریه کې له خپل ټول توانه کار نه اخیستی او که اړتیا وه له نورو پوځي وسایلو به کار واخلي.
اوس هم پام وکړئ اقتصادي خبرونه ته، ورپسې د روغتیا خبرونه هم له یاده مباسي.
دا سلام پوړاندې کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. د کندهار ولایت د صنعتکارانو ټولنه وایي چې په دغه ولایت کې تولیداتي فابریکې له سختو ستونزو سره مخ دي او له دې سره د پانګونې او تولیداتو کچه هم ټیټه شوې ده. د دغه ولایت د صنعتکارانو د ټولنې مشر فضل حق مشکاني ازادي رادیو ته وویل چې هیواد ته د ګاونډیو هیوادونو واردات کورني تولیدات تر فشار لاندې کړي دي. ښاغلي مشکاني د برېښنا نشتوالی یوه لویه ستونزه د کورنیو فابریکو په وړاندې وبلله. شغلی مشکانی له حکومت ورسل چې د دې ستونزو د مخنیوي لپاره دی د کورنیو تولیداتو یو قانون جوړ کړي. د پروان ولایت اوسیدونکو د ټاپي پروژې په لیکیدل وسایل او ویل چې افغانستان دغه ډول پروژو ته اړتیا لري. دغه ولایت والی محمد عاصم عاصم د هغو خلکو په منځ کې چې د دې پروژې د ستایلو په مناسبت راټول شوي وو ویل چې د ټاپي پروژې یو ښه منبع د افغانستان د اقتصاد لپاره ده. د پروان ولایت اوسیدونکو له حکومت څخه وغوښتل چې دغه پروژه په ښه ډول عملي کړي. د افغانستان د معدن او پټرولیم وزارت وایي چې ټاکل شوی دغه پروژه کار د 2014 کال په لومړیو کې پیل شي. د غور ولایت سوداګر وایي چې په دغه ولایت کې پانګونه له سختو ستونزو سره مخ ده. دغه سوداګرو د دې ستونزو علت په دې ورستیو کې د امنیتي وضعیت خرابیدل او بیروزګاری په ګوته کړه. د دغه ولایت یو تن پانګوال بریالي ازادي راډیو ویل چې په روان کال کې د پانګونې کچه لوړه شوې او ډیر پانګوال د امنیت د نشټوالي له کبله خپلې پانګې له هیواده بهر باسي. دوی له حکومت څخه وغوښتل چې د هیواد امنیت ته پاملرنه وکړي څو پانګوال ته د پانګې اچونې زمینه برابره شي. او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنۍ اسعار سره د ډالر بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ 15 پوله، یو انګلیسي پوند 3 افغانۍ او 1 پوله، یو یورو 3 افغانۍ او 1 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ، د اماراتو یو درهم 13 افغانۍ او 30 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ او 30 پوله او زر پاکستانی کلدار 1.4 افغانۍ.
روغتیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم د ازادي رادیو روختیا د جوان شتمنی د پروګرام ته خرغلی نن په خبرونه کې دوستانو په دوه مهمو موضوعاتو تومر او په میرمنو کې کیست ناروغي په اړه خبرې کوو. زه نجیه سپایم او په خبرونه کې د ښځینه ناروغۍ او متخصصه ډاکټره ګلنار مصلح رشیدی را سره ده چې له هر څه مخکې ورته خرغلاست وایم.
بله سلام علیکم تاسو او استاسو محترم او اوریدونکو ته لکمی سلامونه وړاندې کوم.
ډیره زیاته مننه. تاسو اوریدونکو هم د تل په سیر کولای شئ چې د خبرونې ته ټلیفون وکړئ او د اړوندې موضوع په اړه پوښتنې وکړئ. د خبرونې سره د اړیکو نیولو لپاره زموږ د ټلیفون شمیرې دي 0999215 بل شمیره ده 0992215. دا مو د سټډیو د ټلیفون شمیرې دي. به هم یادونه کوو چې نن تومور او همدارنګه په میرمنو کې کیس ناروغۍ په اړه خبرې کوو چې ډېرې میرمنې ترې ځورېږي. او محترمه ډاکټر صاحب به په دې اړه معلومات راکړي. میرمن رشیدی که د خبرونې په سر کې موږ ته معلومات راکړي چې خپله کیس څه ډول ناروغي ده او که عمومي تعریف یې کوي چې کیس څه ته وایي.
بله مننه. کیستونه او تومورونه دوه مختلف او سره نږدې هغه غیر نارمل تشکلات دي چې د میرمنو په زخمدان کې په کوم ځای کې اچاګي پخیږي په هغه ځای کې پیدا کیږي او هغه غیر طبیعي وي، غیر نورمال وي او هغه ځینې اعراض او علائم را پورته کوي چې د میندو او د ښځو صحت زیانمنوي.
ډیره مننه. دغه ناروغي کیس چې تاسو ویلي څومره خطرناک ده، آیا درملنه شته که نه؟
بله، د دې مرض او دغه ناروغتیا لاملونه هم ډیر دي او په ښځو کې دغه کوم وخت پیدا کیږي که په اول سر کې دا تشخیص شي او تداوی وشي بیا نو ډیر خطرناک نه وي. او که چیرې دغه سه پټ پاتې سي او کله چې ډیر سخت اراز ولري ډاکټر ته ولسی نو عواقب ښه نه وي او کیدای سي د مرګ هم به باعث شي.
مننه. دوستانو تاسو کولای شئ چې د اړوندې ناروغۍ په اړه ټلیفون وکړئ او که کومه پوښتنه لرئ نو ستاسو پوښتنه به ځواب شي. موږ د نن ورځې موضوع تومر او په میرمنو کې کیس ناروغۍ په اړه ده چې په دې اړه به تاسو ته معلومات درکول شي. راځو اوریدونکو ته دوستانو موږ د سټډیو د ټلیفون شمیرې دي 0999215 بل شمیره ده 0992215. میرمن رشیدی، ډیری خلک د دغه ناروغۍ نه دومره ډیر آگاهی نه لري. اکثره میرمنې له کیس ناروغۍ نه ځورېږي او د دغه شمیر ناروغانو شمیر هم ورځ تر بلې زیاتېږي. ستاسو له نظره په ښځو کې د کیس ناروغۍ اصلي عوامل څه دي؟
بله، د کیس د پیدا کېدو لامل په خوا خو نه پیدل کېږي او په دې وروستیو مطالعاتو سره ویل کېږي چې دا د داخلي غدواتو د اختلال کړنو له وجه د میرمنو په تخمدان کې دا کیستونه پیدا کېږي او دا یو داخلي تنظیمات خزه د وجود په هغه کې کوم اختلال وارد شي دغه کیستونه پیدا کیږي او بیا پسې لویږي. او دغه په دغه اختلالاتو کې د ایپوفیز په نامه یو غده ده چې په سر کې دننه د مغزه د لاندې په قاعده کې موجود لري، ډیر قوي او مؤثر او ډیر مهم رول لري په وجود کې. او په دغه د دغه د افرازاتو داخلي کوم چې پرای راس په مینه کې لویږي اثرات وی چې د FSH او LH په نامه یادیږي دا په مبیز باندې یعنی په تخمدانو باندې مستقیم اثرات لري چې په هغه کې د هګۍ د پخېدو باعث کیږي. کله چې په دغه سیستم کې اب نارمل حالت راشي یعنی د دغه هورمونونو تولید کچه اضافه شي تر نارمل حد پورې کېدای سي یوه هګۍ په خپل وخت کې د خپل پوستکي سره جلا نسی او هغه په یو کیست بدل شي او کېدای سي دا بیا وروسته سره پریسي ورکسي په بنفسي دوله او یا کېدای سي چې دا بیرته سره لوی شي او کله چې لویږي او یا هلته په هغې دانې کې پاتې کیږي په دغه وخت کې دا د یعنی نور اختلالات باعث ګرځي ځکه چې په فیدبک باندې بیرته دماغ ته دا عکس العمل نه ورکوي چې مثلا دلته هګۍ نشته باید بل هګۍ پاخه سي نو په دغه صورت کې دا یو اختلال ده په د اندوکرین کې په داخل د عضویت باندې چې دا اختیاري وجه نه ده او نه کوم برای راست سیستم لري بس به نفسي تر دا شیان پیشیږي.
مننه دوستانو روغتیا د ژوند شتمنې پروګرام اورئ. نن ورځ خبرونه ځانګړې شوې تومور او په میرمنو کې کیس ناروغۍ ته اوریدونکي دای ګورو چې دوی سپښتنه لري بیا به راځو د خبرونې پاتې برخې ته. مهرباني وکړئ سلام علیکم ازادي راډیو ده امنګه ګورئ تاسو د دوی اړیکه لمغ سره پرې شو. دوستانو مګه د سټډیو د ټلیفون شمیرې دی 0999 215 30 بل شمیره ده 0999 225 55. مهرباني وکړئ سلام علیکم. ځان معرفي کړئ ازادي راډیو ده په بخښن سره دوی اړیکه لمک سره پرې شو. دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري په خبرونه کې د خزینه ناروغي او متخصصه ډاکټره ګلنار مصلح رشیدی را سره ده چې تومور او په میرمنو کې کیس ناروغي په اړه موږ ته معلومات راکړي. ډېرې میرمنې له دغه ناروغي نه زوريږي که خويندې په دې اړه غواړي چې معلومات ترلاسه کړي ټلیفون دی وکړي او خپل پوښتنه دې مطرح کړي. ګورو چې کوم اوریدونکی په لیکه کې دی. سلام علیکم.
وعلیکم السلام. علیکم
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ
ما تاسو ته کوم د ډاکټر صاحب نوم وویل چې دا تومور ناروغي چې کومه تا یاد کړه د دوه قسمونو څخه دی او د دې مخنیوي څنګه کولای شو؟
بالکل په دې اړه به تاسو معلومات درکول شي. مهرباني وکړئ مېرمن رشیدی د تومور ډولونه په څو ډولونه ویشل کیږي او کوم ډول به ډیر خطرناک وي؟ مهرباني.
بله دا دی کیستونو ډولونه ډیر زیات وي له یو ساده ریټنشن کیس نه نیولې بیا در سمپل کیسه پورې چې اندازې تر 100 سانتي متر کې دی شي او بیا تر هغه هیڅ کیسونه دي چې هیڅ کیسونه هم کېدای شي تر 100 سانتي متر اضافه دیامتر یعنی قطر ولري او د فشار او درد باعث شي او تر هغه هم کېدای شي دا کیسونه تر 8 کیلو 10 کیلو 15 کیلو هم ورسیږي چې دا ډیر خطرناک حالتونه مخته راوسته شي او کېدای شي اختلاطات یا نور د مرزونو لامل وګرځي. کېدای شي چې دا په خپل یو سوایق لري یو پایا لري په هغه کې تاسو دې. بله
رزو بل اوریدونکو ته سلام علیکم. مهرباني وکړئ. وعلیکم
السلام.
خو دې
خدمت ستنه دا چې دا
سمه ده په دې اړه به اتمن معلومات درکړي. ډېره مننه ټلیفون نه. مهرباني مهربان رشیدی دا اکثره په ځوانانو کې پیدا کیږي که نه؟ په کوم عمر کې ډېر زیات ښځو کې دا ناروغي پیدا کیږي؟
د مېرمنو په سن کې دا باید وویل شي چې د پیغلتانه نه وروسته او یا بیا د کوچني د پیدا کېدو تر عمر پایا پورې دا کیستونه پیدا کېدو موسم ده او دا په دې خاطر چې په هر میاشت کې دا یو سیکل ده میاشتنی عدد ده چې په هغه کې نوي کېږي دا پروګرامونه او کېدای سي په یو میاشت کې دا اختلال سره مواجه سي او د یو کیست باعث وګرځي.
کله چې یو مېرمن د کیست ناروغۍ سره مخ کېږي نو هغه په وجود کې عمده علایم څه دي چې رامنځته کېږي؟ حقیقت سب پلیکا کې د پښتنه اخلو بیا به رازو د مسلې ته. مهرباني وکړئ سلام علیکم.
وعلیکم بخیر.
ډیر زیاته مننه حقیقت سب کومه پښتنه لري. مهرباني وکړئ.
بلې ورا پښتنه لرو چې دا په څو مرمن کې تا کې په غیر اوسه
اخه سمه دا ټول مرمنو کې دا ناروغي پیدا کیږي کنه په یو شمیر کسانو کې مېرمنه دا په ټول مرمنو کې دا ناروغي شته کنه
نه دا د ټول مرمنو کې امکان نه لري خو په اضافه په 25% مرمنو کې کېدای شي دا کیست منستر شي او هغه هم کېدای شي یو ارسی بنیا ولري یعنی په خو به مور یا انا به دغه مشکل درلودي اوس د ارسی ډول اسبابونه کېدای شي چې بیا هم کیستونه د دې په نسل کې وجود ولري
د دغه علایم او پاړه هم کوریدونکو ته معلومات ورکړي چې اومده نخې سدې د کیست
د کیست لاملونه کوم رنګ چې مونږ مخکې وویل د اندوکراینولوژي یا داخلي غدواتو د اختلال کړنو له وجې دا پیدا کیږي چې دا اختلال کیدای شي چې یوازې په د خزه په تخمدان کې دا واقع شي او یا کیدای شي په نور مسایل باندې چې مثلا د وجود نور سیستمونه تنظیموي لکه قط لکه چاغشت لکه لویوال ترسیدل کیدای شي چې دا په نور سیستمونه کې پیدا شي او دا د کوم وخت پیدا کیږي د کیدای شي مشترک شکل لري یعنی کوشنګ سندرومي یا ملټیپل کیستونه وي یا پولی کیستی کوی ریبایس شي او یا د خزه د سیستم مغلق دول وګرځي یعنی ناری خزه ته د ناری نه وو وجه هم ورکی بله
مننه دوستانو روغتیا د ژوند شتمنه پروګرام اوري اوریدونکو ته مهرباني وکړئ سلام علیکم بله سلام علیکم ښه د دوی ریک پریشواله مکسره مېرمن رشیدی دغه ناروغي پاړه تاسو ته سمره مېرمنې د ورځې مراجعه کې او آیا درملنه هم لري کنه
بلې دغه مشکل نن سبا ډیر شوې دي او تشخیصي وسایل هم ډیر شوې دي او کوم توقعات چې کورنۍ دی او واده شوی انجلی سالری مثلا د اولاد خواهش لري دی هم دا مسله بایس کیږي چې موږ کلینیک ته راسي او کله ما وویل چې دا د غدوات داخلي د مختلف عمل له وجه کېدای شي پیدا شي چې انجنو ته مثلا د ګیری او بریتون بایس شي او یا د ډیر چاغش یا کوشنګ سنترم بایس شي یا د هغوی بن او غک تغییر وکړي د دغه باید مسائل په واجه اراز چې کوم پیدا سي د ته مو کلینیک ته راځي مونږ کوم تشخیصي وسایل چې د دې لپاره لرو یو د هورمونونو سبي ور معلومو او بل برای راست د الټرا ساوند اکسول واجه یا د مایناتو تلویزیونی مایناتو روی د دې کیست اندازه او د هغه تخمدان د عملکرد په اکلاو سایز او وضعیت په اندازه په حال موږ معلومات ترلاسه کوو او تشخیصوي
مننه دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام او ری قدرت الله خان په لیکه کې د مهرباني وکړي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ده بلې مهرباني ښه قدرت الله خان ریکا لمکسر پریشوا دوستانو بیا هم یادونه کوو چې نن په خبرونه کې په دوه موضوعاتو البته تومور او په مېرمنو کې کیس ناروغي په اړه خبرې کوو کیس په اړه معلومات یو څه تاسو پیدا کړئ ډاکټر صاحب د تومور یا د کیس ترمنځ کوم توپیر شته کنه
بله کیستونه هم تومورونه دي او تومورونه او کیستونه دواړه یو مختلف اب نارمل تشکلات دي چې د خزه په تخمدان کې پیدا کیږي دغه کیستونه هم یو ډول تومورونه دي خو د مونږ دیته سلیم کیست وایو هغه کیستونه چې ډیر خراب پایل نه لري او کیدای شي یو وخت اختلاط ورکی او خراب هم شي کچیر غور ونه شي کچیر تشخیص ونه شي کنه چیرې د دې غمون خورسي په خپل وخت سره کیدای شي ډیر خطرناکم تمام شي
مننه رشاد وردګو نه پلي کې کیدای مهرباني وکړئ سلام علیکم
سلامونه وړاندې کوم
وعلیکم السلام
دغه دا تاسو څنګه تمرونه یادوي اکثر څه د دواګان استعمالوي د اولاد مخنیوي په لپاره بلې د سبب نه ګرځي چې څه مشکل نه جاتي
تاسو په ختنه مخسه
بله بله ما واخسته ده ورور
پختنه داسې جواب درکې مننه له ټلیفون نه مهرباني وکي
د ورور پختنه داسې و چې کوم وخت دا کیستونه پیدا کیږي دا کوم دواوي چې خزه د اولاد د مولد لپاره استعمالوي دا د دې بایس کیږي چې کیستونه ډیر شي او یا نه په وضاحت سره باید زه ووایم چې دغه کیستونه کوم چې د خزه د وجود په خپل بیلانس کې د هورمونونو په اختلاف عمل باندې پیدا کیږي او هغه ډیر کچه ډیر اوچته په وینه کې نو دغه کیستونه باعث ګرځي په داسې حال کې چې کومه ګولې او یا تابلیتونه چې په مرکب ډول یا یو شان هورمونونه تجارتي ډول په بازار کې تولیدیږي او د دغه د بې وخته امیدواری او مخنیوي کوي او یا د یو وطن ایجادولو د امیدواری ترمنځ استعمالیږي او کلونه کلونه استعمالیږي دا بیخي مطمئن دي سیف دي او هیڅ داسې منفي اغیزه پر تخمدان نه لري بلکې د دې د تداوی لپاره هم موږ دا کاروو چې دغه سیستم بیرته خپل یعنی له باندې داسې کماند ورکوو چې دغه تخمدان در دغه خارجي دواو تر تاثیر لاندې راسي او خپل عمل کرده منفي عمل کرد غلط عمل کرده ودروي او سامل پروګرامونه مخته یوسي
مننه کو الماس فراهي البته په لیکه کې دی فدایي په لیکه کې دی مهرباني وکړئ فدایي صاحب کومه پوښتنه ولري
تاسو سلامونه او محترم ډاکټر صاحب ټول اوریدو تاسو سلامونه وړاندې کوم از ما پوښتنه دا غواړم چې دا کوم سیاسي اړیکې د تیمور او د بل کیس ناروغي دا کوم خارجي عوامل هم لري او کنه او بل دغه د جنین یا د اولاد پیدا کول په وخت کې څومره د عمر
مهمه پوښتنه وي نو حتما به په دې اړه معلومات درکول شي مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
ستاسو پوښتنه ډیر ښه پوښتنه وه او مهم خبره وه کوم رنګ چې ما وویل دا ډیر د وجود د داخلي سیستمونو سره ډیر زیاته تړاو لري او کیدای سي یو ارثي عاملونه هم ولري خو څرنګه چې انسان د یو محیط تابع وي په هغه محیط کې ژوند کوي د هغه محیط اثرات خامخا د وجود په هر حجره باندې وي نو دغه سبب لري کیدای شي دا کوم محیط یا تاو تریخواله یا روحی استرسونه یا کوم استمالانت یا تنبوها چه خزد لباندی اخلی که دیسی دا هم یو اثر وگرزوی دا ده هورمونونو ده دیر بی پروگرام تولید ده پاره دا که دیشی یا دا امکان لری او کوم رنگ چه تاس سوال وکی چه دا ده جنین ده باندی دا کوم منفی اثرات لری کنه لری نو تاس باید وایو چه کیستونه کوم وخت موجود وي د کوشنی د پیدا کېدو مخه هم نسی او کله چې په تخمدان کې د پولی کیستې کووري وي اته نورمال د هغې تولید مشکل سره مخ کوي او پروګرامونه سره غلط وي خو کله چې د یو امیدواري په نورمال تور مخ ته سي هغه په خپل د کوم جانبي کیستونه که موجود وي د هغه د ودې مخنیوي کوي او هغه ته لمنځه هم وړي
ډیر مننه کوم دوستانو په خبرونه کې نن د خزینه ناروغیو متخصصه ډاکټره ګلنار مصلح رشیدی را سره ده چې په ډیرو مهمو مسایلو تاسو ته معلومات درکې تومور او په مېرمنو کې کیس ناروغي پاړه چې په دې ورسېو کې ډیر مېرمنې ترې زوريږي که تاسو سره کومه پوښتنه یې نو لطفا ټلیفون وکړئ یو اوریدونکو لرو مهرباني وکړئ السلام علیکم دغه موقعیت لږ تغییر ورکوي او بیا خبرې وکړي غږ مو پرې کیږي مونږ دغه پوښتنه بیخي وانخسته بالکل وسمت مهرباني ما خو دغه پختنه ونخسته بخی
ما واخسته یا چه ما واخسته
مهرباني وکړئ
بله د دې ورور پختنه داسې و چې دا کیستونه له ستنو څخه پیدا کیږي که د ګولې څخه پیدا کیږي
مهرباني
بله کوم رنګه چې ما مخکې هم وویل په خپلو خبرو کې چې دا د یو ښځې د خپل د وجود د دننه د داخلي غداوات یا مثلا کوم غداوات چې د وجود ځوان پات کېدو او یاد امیدوار کېدو او یاد بچی راول توانمندي ورکوي د دغه غدود غلط عمل لوجه پیدا کیږي او دا پستونو او یا په ګولې پورې هیڅ تړاو نه لري.
مننه مرمن رشیدی، تاسو د نخو نخانو په اړه مهم ویلې دا چې دا ناروغي څومره خطرناکه ده، او د تومور په اړه که یو څه معلومات ورکړئ چې کسان تاسو ویل چې په څو ډولونو ویشل کیږي، کوم ډول یې ډېر خطرناک ډول دی او ستاسو لارښوونه څه ده په برخه کې؟
بله، کوم د څه چې ما وویل چې که هر مرض په حوال سر کې تشخیص شي، تداوی شي، هغه خطر لمنځه وړل کیږي او صحت یاد کیږي او هیڅ مشکل نه جوړوي، په آینده کې هم تعقیب سي چې نور شته که نشته. خو کچیرې داسې کیستونه وي چې د ښځو په تخمدان کې وده کړی وي او دې ناخبري او یا مثلا د تشخیصي وسایلو نه لري وي او یا دې میاشتنی عادت غیر منظم وي او یا دې ته د ژیرې او د بریتانو باعث شوی په وجود کې او یا ډېر دی د چاغش نه رنځ وړي او یا دې ته مثلا ځواني په تاخیر کې لویږي، خپل پیغام ته نه وخت نه ویني او یا هم دې ته داسې مشکل پیښیږي چې دې اولاد خواهش لري، واده نه پس اولاد نه پیدا کوي، دې دې خامخا ډاکټر ته مراجعه وکړي او د دغه معایناتو او تشخیصه اسباب نه کار واخلي او ځانو نه دې مطمئن کړي. او که چیرې داسې وي چې دې ته مثلا یو کیس دوره لوی سوي چې هغه د فشار باعث کیږي یا نس د برسیره په لیدل کیږي او یا د دروند بار په احساس د دې په ګډه کې پیدا کیږي او یا د یو شدید درد په شکل ځان خي او یا د شدید تبې په شکل ځان خي او یا د یو خونریزي له وجه مثلا خامخا که یو کیس د فتن تمزق کی یعنی پوش پریسی او محتوی د نس په مابین کې د کلمو سره یو ځای سي د روینه هم ورکی کی د هغه اختلاطي حالت دی چې په داسې حالاتو کې کیدای سي د ډیر خراب پایلې ولري او که زر تر زره مداخله ونشي، عملیات ونشي او دغه ساحې ته ډاکترانو رسیدګي ونکړي، کیدای سي د ډیر خونریزي او یا د سپسس له وجه، د تبې له وجه او یا د ډیر درد له وجه دا مریضان خپل حیات له لاسه ورکړي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ خادم نورزی په لیکه کې په ډیر بخښنې سره چې دوی ډیر منتظر پاتې شول، مهرباني وکړئ خپله پوښتنه مطرح کړئ.
السلام علیکم خادم نورزان د فرات څخه سلامونه وکړې تا ازادي رادیو کارکین کاوردی.
علیکم سلام، مهرباني وکړئ.
دا څه څه څنګه پوښتنه ده چې تمور او کیس د یو ناروغي د کجلا جلا ناروغي د ورته والی سره لري کې او دا کیس ناروغي چې ولري یا تمور ناروغي کول لري دا د اولادي سبب ګرځي که نه ګرځي، یو واجل یا د لومړنۍ
درې پوښتنې به ځواب شي. له تاسې ډېره مننه خادم نورزی صاحب ول فرانه، مهرباني وکړئ مېرمن رشید.
بله، که دا پوښتنې یو ورته تکرار کړي چې مونږ پوښتو چې دا کوم مشخص خبرې وي.
یو خو دوی ویلي چې تومور او کیس ترمنځ توپیر شته که نه، کومه پوښتنه چې مخکې ما مطرح کړه، او بل دا چې دا د بې اولادۍ سبب هم کیږي که نه، او مخنیوی څنګه باید وشي؟
بله، د تومور او کیس توپیر دا ده چې کیست یو داسې غوټه ده چې په هغه کې په مابه یو پوش لري او په مابین کې یو ډول مایع وي او دا مایع ورځ په ورځ زیاتیږي او غټیږي. کیدای سي دا مایع په دننه د کیست د چرګ باعث شي یا په خپله چرکین سي یا تقیوب وکړي یا سپسس ته واوړي او یا کیدای سي تداور وکړي په دې خپل سوایق باندې چې هغه بیا هم یو بد نهاد جوړولی سي او یا کیدای سي چې په منځ کې داسې نورې پردی پکې پیدا شي چې دته مونږه سپټیټ کیستونه وایو او یا دوره لوی غټی سي چې بیخي تر اندازې یعنی په لاسو شپاره سوشل کیلو ته هم رسیږي. او توپیر دی تومور سره دا ده چې تومورونه اکثرا کله چې پیدا کیږي دا ډیر کلک وي، سخت وي او دا ورو ورو لویږي. دا هم لویږي کیدای سي دا په تخمدان کې دا پیدا شوی تومورونه ډیر زر تر زره د نورو مثلا انیتا یا مثلا کیدای سي سګو ته د اختلاط ورکوي، یعنی نور میراقونه هم پیدا کوي او دا ډیر خطرناک تمامیږي او د یو خزي او ژوند د مرګ وخت سره برابر مخ کوي او په لنډه موده کې کچیر تشخیص نه وسی د مرګ خامخا سل په سل بایس کیږي. خو کیستونه داسې نه دي، کیستونه خپل هجوم ډیروي، خپل ځان ورخی او خپل د فشار او یا د درد باعث کیږي چې یو علامه ور جوړوي او خزه ته چې ډاکټران ته مراجعه وکړي. دا لوی توپیر ده د تومور سره، خبیث تومور سره. دا هم تومورونه دي، خدای ته مونږ سلیم تومور وایو او کوم تومورونه چې کلک دي هغه ته مونږ خبیث تومور وایو. او فرق دا ده چې دا اکثره کیسونه چې موجود وي بی اولادی خامخا وي او که د کیستونو د علاج سره کېدای سي یو خزه